په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بونریم او تاسو د مشال ریډیو په دغه دویمه خبري کړې هر کلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمرونین راپورونو تبصری لرو. زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري خو ډومبه د نجیب عامر نه د دیو خبرو.
ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. له جلال آباد تر پیښوره د اورګاډي د پټلۍ غځولو سروې به زر پیل شي او په عراق کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د نوموړې ادارې د پاکستان څنګه یو مشر یاسر عرفات پرون مشال لړیو ته په دې اړه داسې وویل.
په پاکستان کې د
مخنه غواړو تخنیکی ستونزه وا. یاسر عرفات وایي یونیسف د پاکستان له حکومت سره لاس امداد کوي سو له تعلیمه بې برخې پاتې شوي ماشومان سکولونو ته لاره پیدا کړي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څنګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. نوموړې غونډه کې د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون وکړ. د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا په دې موقع مشال لړیو ته وویل چې دوی به د پاکستان سره مرسته کوي.
اروپایی ټولنې دې پروګرام کې 15 میلیونه یورو اچولی دي. د دې ترڅنګ جرمني دې پروګرام کې 14 میلیونه یورو او ناروې 8 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 70 میلیونه یورو ته رسیږي. را روان کال به دې پروګرام کې د 15 میلیونه یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
چارواکی وایي د یاد پروګرام د لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې 10,000 پیغلې او ځوانان روزل شوې دي. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې له جلال آباد تر پیښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تیره ورځ په جلال آباد کې د دې پاټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې تر ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پاټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. دا پاټلۍ 150 کیلومتره اوږده ده چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شو کسانو حکم دی نه لاسلیک کوي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤول عمر ورچ مشال لړیو ته وویل که چېرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تېروتنې خطر شته چې بیا به نه جبرانېږي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کېږي چې د دې کسانو شمېره سلګونو ته رسیږي. د استرالیا حکومت نن وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی چې نوي کسانې په کار ګمارل وژل شوی او په دې توګه د یادې ډلې لخوا د نوو کسانو د راجلبولو صلاحیت د ګډوډۍ سره مخ شوی دی. امریکا د استرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په میلبورن کې زوکړې پرکاش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تبلیغاتي ویډیو فلمونو او مجلو کې ښکاره شوې او په فعال ډول د استرالیا سړي میرمن او ماشومان په کار ګمارل او هغوی د تروریستي بریدونو کولو ته تشویقول. روسی چارواکی وای دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه د غستان کې درې وسلوال وژل دي. د روسي ترهګرۍ ضد ادارې پرونویل چې دغه کسان اوړ مشپه د داغستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې درې واړه وژل شوي کسان د پولیسو پر ضد په بریدونو او شکو کې ککړ وو. په وژلو شوو کې یوې عمر سبایف ښودل شوی چې د چارواکو په وینا د کیزی لیوټ جنایي ډلې مشر وو. داغستان د هغو وسلوالو ډلو د تشدد په مرکز بدل شوی څوک چې په شمالي قافقاز سیمه کې د یو اسلامي دولت جوړولو هوډ لري. د ایران خبری اژانسونو پرون خبر ورکړ چې دغه هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي له تنقید وروسته تهران د امریکایي ګاډو واردول پریخي دي. که څه هم امریکایي موټر جوړونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې منع کړی شوی چې په مستقیم ډول به پر ایران ګاډي نه خرڅوي، خو ایران تر دې وړاندې د جنرال موټر کمپنۍ شیورولیټ ګاډو سلیرش ډوله ګاډو ته د نورو هیوادونو د لارې د خرڅلاو اجازه ورکړې وه. راپورونه وایي ایران پر امریکایي موټرو بندیز وروسته لاغې ولګولو چې خامنائي د اپریل په 8مه پوښتنه راپورته کړه چې ایرانیان دې ولې امریکایي ګاډي استعمال کړي. د نوموړي په وینا امریکایان په خپله د خپل هیواد جوړ موټرونه نه استعمالوي او وایي چې دا ګاډي درانه دي او د تیلو مصرف یې لوړ دی. بل پلو جنرال موټر جوړونکي کمپنۍ ویلي که څه هم ایران د ګاډو د خرڅلاو لپاره یو لوی مارکیټ دی چې تر اوسه غربي کمپنۍ ورته لاسرسی نه دی وروړی، خو دوی په پام کې نه لري چې په ایران کې خپل ګاډي خرڅ کړي. نوموړې کمپنۍ تیر کال په امریکا کې نږدې 260,000 ګاډي خرڅ کړي. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه دې د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختم کړي. د اروپایي کمیسیون د مهاجرت کمیشنر پرون خبریالانو ته وویل کوسوو زیات پرمختګ کړی او هغه یې لمن دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به دغه وړاندیز منظور کړي. نوموړي کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرانی به نن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان ته به وینا هم کوي. دا تر دې غړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مور د اردن کوچ نجیب عامر د وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غره پورونو هم اورید شي. ملګری ملتونو وای په پښتونخوا کې یو لسته کما شومان د سکولونو نه بهر کې
پی اور فاتا چې کوم دی اسی کی سچویشن دا او لاست ایئر چې سو تقریبا یو لسته ما شومان واړه چې کوم د سکول کوی پرایمری سکول او هغه سکول نه تنه واکل.
قبایلی مشران وای دا سنخ کاری چې د قبایلی سیمو پر مختیا د حکومت په ترجیحاتو کې
کوم حکومت د ایجوکیشن د پاره د استاد د پاره د شاګرد د پاره زماده ژوند مستقبل د پاره نه چې ډیری مره بروکو راکول ته تیار نه دي نو دا غنه به څه ته وکړم.
د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر وای د صوبې د هر ضلع په تحصیل کې بعد د لوبو میدانونه جوړي.
خو یو لنې فیس کې مونږ شپږ سلويخ تحصیلونه د کلیو چیرې مونږ باندې کې بیکګراوند جوړو پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دي.
زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړو به موجوده په پاکستان کې د ماشومان تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 9 کالو پورې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو بیا د ماشومان د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې اواز په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 14 کالو پورې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې مهمه وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او د امنیت خراب حال دي. په دغه اړه باندې تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 500 کالونو تر 9 کالونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کی سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا یو لسته ماشومان واړه چې کوم د سکول کوی پرایمری سکول او هغه سکول نه تنه ورکړل دیکھیے چکل یونیسیف انٹروین کو گورنمنٹ سرا دیدی انرولمنٹ کمپینس کے اور دیدی چکم اوور آل موبلائزیشن کمپین دے آگے کی مونگا 650,000 یعنی شپگنیم لکھا پورے معشومان دوارا چکم دیا اور سکول کی انرول کر دی تیر کال اور دے کال ہم چکم زمونگ کمپین دے آگے اپریل کے
التا پا پاکستان کے دماشمانو د تعلیم لپاره کارکون کې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی وای په پاکستان کې د 15 کالونو نه تر 14 کالونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او سلويخت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي
موجودہ وقت کی منگ کہوں 24 لاکھ مسلمان بخیر پختونخوا کے اسکولوں میں نبار دی 8% مسلمان تفاقی کی اگر اسکولوں میں نبار دی اور پاکستان کے پورا زیادہ گنتی چکی 75% وفاقی کی اسکولوں میں نبار دی پاکستان کے پورا زیادہ مسلمان سے کنگی پرسنٹیج حوالے سے آغا بلوچستان کے آؤٹ آف اسکول دی آرٹیکل 25 کی ڈالی کلی دی چیش 15 کالوں اور 1400 کالوں پر چمرا مسلمان دی پاکستان کے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورک الیشی خوک اگوری بلوچستان سندھ اور پنجاب دا بل پخپل اسمبلیانو کی خوپاس کو خو امپلیمنٹ نشو دس یو گوری خیر پختونخوا کو اگر بل او سپوری پخپل اسمبلی کی تغبن باسم نہ رکڑا
پا قبائلی سیمو کے دا استازانو دا اتحادی او مشر سید محمد وائی چھ پا قبائلی سیمو کے دا حکومتی حلو زلو باوجود پا سکولونو کے دا معشومانو شمیرا ڈیرا کم ادا چلو یا وجہ دا پوزی عملیاتو لوجہ دا قبائلو کڑوالا کے دل دی
بنگالی بنیاد بانے لگا اسکار روان میں وہ کمے دیر سیم کی وہ پورے کی گئی آدھا سے زر نہیں پورے کی گئی کوٹر دیر غریب علاقہ تھا یا خلق آگئی کہ کلا زوی لگ لگ دل میں شی آگا وہ جیرہ ہے مال سکا بار شروع کیا کہ میں جوری شروع کیا آگائی بھی اسکول لے اچھت کے اچھت ان پر کار کے اوڑا
گئی پا فاتا کے استازانو تا روزنا ورکون کے دا حکومتی ادارے مشر حاشم خان وائی پا یاد سیمو کے دبد امنے او پوزی عملیات اوڑان دے پا سکولنو کے دا معشومان و شمیرا زیادہ واچ رستو پا کے دیر کمی راغلے دے
زمانگا ہوتا تقریباً 50% بچی جس کو باہر دی جانا بس ڈبے نم دیتی ہوں اگر آپ اسٹیمیٹ جائے دینے تقریباً 50% پارا ہوں گے مسلمان ہوا پارا ہو مگر ایک تعلیمی ایمرجنسی میں کھولے کہ آپ اسکول میں کرا کیجیے نا ڈبے اصل وجہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا پورے ہوتا ہے میں اسکولوں میں تقریباً بند ہوگا نا کپاس ہوگا پٹا کے حالت میں خراب چیز آؤ
التا عمر اورغزی وائی پا موجودہ وقت کے ام پسکلونو کی دماشمانو دا کم شمیر لوی وجہ دا تعلیم لپارا پا بجٹ کے کمی پیسے بیالول غربت پا کلیوالو سیمو کے دا خزینہ استازانو کمی او امنیتی صورتحال دے د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دیرستیو کې مشال لیډیو ته ویلی وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لاس یا تول لپاره په مختلفو پروژو کار کوي
خپل متمات خدا چې سری جن مخ کاری چې دا د روزي کم شوې چې موږ په انډولمنت څونه د 13-2 کال کې شوې دي نو خدا دې مخې تعلیم نه سیوا شوې
یاد دی وی چې یونیسف ادارې په دیرستیو کې په خپل ریپورت کې ویلی وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي
دا نساج مل راپور مورد اردن کوم دا زوانانو ماشومانو دا تعلیم او هنر پا موضوع کی پاتی کی گو دا پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا ویدی دی چې زوانانو تا تعلیم او هنر پا ورکولو سرا دا منفی قوتونو مقابله کی دی شی و غیت مات ورکول کی دی شی نموڑی دا خبرات تیر ورس پا پیخور کی دا هنر پا حوالا دا یوی غنڈ پا وقت زوانانو تکڑی دا چپکی دا روپایی ټولنې جرمنی او ناروی سفیران هم موجودو نور تفصیل زمونږ د همکار غلام غوث پا راپور کیور
د کسبی او تکنیکی روزنی د قومی کمیشن د سوری لاندی پا پیخور کی دا هنرونو دا سیالیو غنڈی تا وینا کی دا پختونخوا گورنر اقبال زپرجگ را اویل تراغرائی او سخدریزی تا دا ماتی ورکولو لپارا زوانانو تا روزگار او هنر ورکول دا وقت مهم ضرورت دی هم دے سروا پا وطن کی موجود دا منفی قوتونو حوصلے ماتی گی دا ڈیرا لویا خبر دا او هم دا نن مونگتا یولوی چیلنج دے چی دا منفی قوتونو سرنگ ختم کریشی او دا دے طریقہ هم دادا چی تعلیم او هنر تا اہمیت ور کریشی
تعلیم اور هنر مندی جو ہے اس کو ہم اہمیت دے
په پېښور کې د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن په غونډه کې ځینې اروپایي سفیرانو هم ګډون وکړ او د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د کسبی هنرونو د کمیشن سره مالی مرسته به په را روان کال کې نور هم زیاتوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 ملیون یورو اچول دي. د دې ترڅنګ جرمنی د پروګرام کې 14 ملیون یورو او ناروی 8 ملیون یورو مالی مرسته ورکړی ده او دا ټول د 15 تر 20 ملیون یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 ملیون یورو اضافه کول شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
د دې ونډې پر مهال د پخلی د هنر، د جامو د ګنډلو د هنر او د اوبو د نلونو لګولو او بجلی د تارونو غځولو د هنر ځنی زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جی زمانو فاطمه دیا لکه تعلیم هم ضروري ده. تعلیم سره سره چې روزګار یا نو بیا ډیر ښه دی. پښتانه خلک موږ زیات ترخه زیبار وباسونه نو چې په کور دننه زموږ کې د عزت او کار ملو شو موږ کو نه زموږ د پاره ډیر بهتره دی.
زمانم فهد حسین دی کوکنگ سره ډیر شوق او هغه الحمد للہ موږ په هغه کې ډیر هر څه زده کړو. موږ مختلف طریقې زده کړې د کټایانو شوې د مختلف ډیشنو شوې.
زمانم بیبي جان دی او سر چترال نه بلون کوم اور نن سبا خو جب دومره مشکل سره ملاویږي چې کم از کم انسان سره چې کم ټیکنیکل هنر وي هغه خپل هغه ټیکنیکل هنر چې کم دی هغه مخ کې کولی شي او هغه خپل لایف هم جوړول شي او خپل د وجنه هغه نورم ډیر کسان چې کم دی هغه هنرمند کولی شي.
د کسبی هنرونو د دې پروګرام لاندې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ټول 10,000 ځوانانو ته روزنه ورکړې شوې ده او د پښتونخوا گورنر وایي را روان کال نه به دې پروګرام کې د روزنې ترلاسه کوونکو شمیره 2 نور هم سیوا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا جدوجات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیایي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یو پوهنتون د جوړولو اعلان هم کړی دی. که څه هم په صوبه کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشرانو د دغه ګام ستاینه کړې ده، خو دوی وایي چې باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي او د پوهنتونونو چې کومې مالي ستونزې دي هغه هوارې کړي شي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په راپور کې و.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي، خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي، بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابه یونیورسټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه داسې پالیسی جوړه کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسټیانو سستینیبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډه وهم ځکه چې یونیورسټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار ده، دی ته کتاب پکار دی، دی ته ٹیچر پکار دی. بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیان زمونږ ډیر زیات ضرورت دی، خو سسٹینیبلٹی به د گورنمنٹ د دې خامخا پلاننګ کوي.
د تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوې پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی، خو نوموړي په ځانګړې توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی، نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کم کم مواقع پیدا کرے شی او پاک تحقیق طرف تلاڑ شی بیا ہو یقیناً جامعہ چکم ادا یونیورسٹی پہنتن آغا پا لکی مروت کے او پا دے علاقہ کے یو دیر مہم کردار ادا کولش
بلخوا دا بچہ خان پہنتن وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پا دے نظر دے چے دا پروژے دا عملی کولو لپارا دا مرکزی او صوبائی حکومت ترمیانس پا دے اڑا ہمغگی ضروری دا
ما پا خیل کے صرف اعلان کافی نہیں پہنتن دا پارا زمکہ پکاری پہنتن دا پارا بلڈنگ پکاری پا مرتبہ دی سیکیورٹی والا دیر لوے مسئلہ دا دی طول شنو پر نظر کے ساتھ دا پارا دے بودجی ضرورت دا دے پیسو ضرورت دا اگر پیسے چکنی اول خود دی پا صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پا حبالت تارے کے مارا کنے بھی کرے یو اعلان ہو کی بلور پسیرا شی وی والد مولے مکولو دی ورتا پیسے منظور کی دست دا اس کی کم پرابلم نہ چلتا یونیورسٹی نشی دا کے دل کو ور سرا ور سرا آیا ان تم نے علاوہ من نور سکر نور کو توجہ نہ سو کر کے یہ علاقوں تو اس خبر وبان دے کنے کی کنا چور سال تو اعلان ہو کہ پرے کی کا اعلان فرشتے باندھی راتے راتے خبر ہو کر لے
ڈاکٹر نور جہان دا حکومت ذمہ واری بولی چھ پدی لڑکے جدی گامونا پور تکڑی بیا ڈاکٹر فضل رحیم دا پروجے دا طریقہ کار پاڑوائی دا پنزو کالو لا پارا دا کار لا صوبائی حکومت سروی چھ پنز کال پاس دا مرکز تلاشی تر دی رستہ کس ہم دا اعلی تعلیم کمیشن لا صوبائی حکومت سر دا پیسو مرستہ دا گرانٹ ورکولو پ شکل کی کوی خو ذمہ واری دا صوبائی حکومت سره وی دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې نورلس سرکاري پوهنتونو نه دي
د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو دریوشتو تحصیلونو حیثیت په ټاون یا خرګوټو کې د بدلولو فیصله کړې ده دا وخت په قبایلی سیمو کې پړچنار صدا خار او میرانشاه لمخ کې نه د میونسپل کمیټې درجه لري خو دغه کمیټو یا خارګوټو د پرمختیا لپاره مالی پنګې شرط دي دغه اعلان به عملی کیږي څنګه د ګل آیاس پراپور کیو
که څه هم وفاقي حکومت د قبایلی سیمو ټولو تحصیلونو ته د ټاون یا خارګوټي او میونسپل کمیټیو درجې ورکولو پریکړه کړې چې د خارون په شان مدني سهولتونه ولري خو ځینې قبایل دا تر کاغذونو پورې ګام بولي بیا نور خوشبینه دي چې دا کار به عملی هم شي د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای چې د ټاون جوړېدو ګټې ډېرې زیاتې دي خو په دې کې حکومت سنجیده نه ښکاري نوموړي زیاته کړه
زه خیر نه لرم چې دوی دا سوي ځکه چې د دوی په ترجیحاتو کې قبایل شامل نه دي که تاسو وګورئ نن یو لسکه ماشومان دا په کورونو کې ناست یو زمونږ استادان را وتلي دي دلته اسلام آباد پریس کلب مخې ته در نه ورتلې نو چې کوم حکومت د ایجوکیشن لپاره د استاد لپاره د شاګرد لپاره زما د ژوند د مستقبل لپاره نو چې ډېری مره بروکو را کولو ته تیار نه دي نو دا غنه په ځل څه توقع کوم چې دا به ماته 350 دومره دغه به ماته جوړ تاون چې په جوړ کې
خو د قبایلی سیمو د چمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر شاید رحمان له مشال اډیو سره په خبرو کې هیلمن وو چې تحصیلونو ته د خارګوټو حیثیت ورکول ممکن دی او د سره به مقامی خلکو ژوند کې بدلون راشي د وی
پاتہ چې کوم دغه نه دی را خور او دغه خلک چې د نړۍ دنیا نه دی راغلی هغه هم د پاکستان هم د خور هم د خلک دی چې د پټونو کې موسیقي او د برابرۍ کې موسیقي کو فرض کا میټرو په ډیر نه سمه چې جوړې دي شي او تر 40 سره روپې راغره بار د کې دي شي نو دا چې په پاتہ کې د ډیولپمنت لپاره یو غټ پروجیکټ دغه کې هغه باندې چې کار شروع شي نو په ول امپلیمنټیشن پروګرام کار خونه دی خو دا چې سره په کاغذي کاروي باندې او په بیان باندې کېږي نو هغه ته د ډیولپمنت
شاید رحمان زیاته کړه چې د خارګوټو سره سره دی په دغه سیمو کې صنعتي مرکزونو جوړولو اعلان هم وکړ شي خو دا دی عملی هم کړي بلخو د قبایلی سیمې پخوانی سینیټر عباس خان افریدی وای چې دا یو مثبت ګام دی که څه هم په سر کې به مشکلات وي خو دا به عملی شي
ډېر ټایم نه هر ګورنمنت به ویل خو چې شروع کول نه نو دوه ګورنمنت چې شروع کړه او ان شاء الله دا سیم لاین ته راشي د سره به ډیولپمنت روزګار ټول ایشو ټیرریزم هر څه باندې به قابو وای چې کومه پرې مخالف دسه مې دار شنه مې روما او خدا حالات چې او سدار سره ته ملوي دي ورور یو شروعات شروع کې به خامخو ویرنس به پر ټایم بولاږي او دا ډېر ښه قدم ده
بلخو دا باجوړ یو ملک دفتر خان د حکومت دا ګام سټایل او وای چې د اصلاحاتو راوستو په مخه دا ضروری ده چې په تحصیلونو کې مشت خلکو ته د خارون په شان سهولتونه ورکړل شي دوی زیاته کړه
د حالات په بنا باندې چې موږ وګورو نو یو څو حالات مختلف دي خو به هر صورت چې کله ورور او بغه حالات موږ ته ان شاء الله برابرېږي څومره چې اصلاحات هغه تحصیل په سطح ته اون کې داخليږي نو نه مسلې راځي نو ان شاء الله تعالی چې موږ لا خپله ته پیدا ورکول کیږي
د وفاقي حکومت د فیصله تر مخه تحصیلونو په خارګوټو کې بدلولو لپاره امداد به بهر ملکونو ناراضي او دا یو زړه پروژه و چې اوس یې عملي کوي د دې تسنګ د خبر پښتونخوا گورنر متلکه چارواکو ته په قبایلی سیمو کې د روانو پروژو سرته د رسولو امر هم جاری کړی دی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو د چارو وزیر محمود خان ویلی دی چې د اغي حکومت به د صوبې په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړي او لوبغاړو ته به اسانتیاوې ورکړي. نوموړي د مشال ریډیو د همکار خالد خان سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلی دی چې حکومت د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره په یو منصوبه کار کوي. نور معلومات د اغي په خبرو کې.
کله چې موږ په حکومت کې راغلي نو خیبر پختونخوا حکومت سپورٹس ڈائریکٹریٹ چکم دے لبو چکم ڈائریکٹریٹ تے نو آگے فعال کڑم دے اور منگ دا سپورٹس ایکٹیویٹیز یو کافی حد پورے سولیم دی پرون زمنگ یو ڈیر خا ایونٹم شو انڈر 23 گیمز خیبر پختونخوا دا وم تاریخ پورے آگا لو بھی روانی دی ادھر ہم ڈیر خا ایونٹ سے 5000 پلیئرس چی دی آگا پائے کی پارٹیسپیٹ کی داغے نے علاوہ منگا دے پہ لداس یو پروگرام شروع کو چھ کم کھلاڑی آگا دا خیبر پختونخوا سر تعلق ساتھی او آگا دا ورلڈ کلاس کھلاڑی اگر باہر تک واڑی اگر سے مختلف طریقے میں نے فیسلیٹیڈ کال واڑی دا بورتا دا پختونخوا سپورٹس بورڈ چی دے دا بورتا دا مون چکم ڈائریکٹریٹ تے دا باغا پروموٹ کئی اگر بس سپورٹ کئی دا پا تاریخ کی اول نیزل دا پروگرام مونگا شروع کاؤں
تاسو دا خبرو کا چے دا گا صوبی چکم لوگ غالی دی دی با سنگا انتخاب کئی دا با تاسو سنگا گوڑے
بورا اگر دا سی دا جی یو کلاری دے دا خیبر پختونخوا سر دا گا تعلق تے اگر دا نیشنل گیم یا دا انٹرنیشنل سطح مانے اگر یو ایوارڈ گٹلے دے اگر کھلاڑی کو تاسو کو رہے بیا ذلیل و خواری دا نہ سکھ سپورٹ کئی ایسوسیشن والا پخپل تو گلی گیا یا وہ خپل یو پالیسی دا نو اگر بیا دا شانتی اگر زنگ شی مو بتاو جے دا چکم دغه دا زنگ شی مو وای چر اگر کھلاڑی چکم دا نیشنل پر ستمانی یا انٹرنل ستمانی اگر ایوارڈ اگست دا یو نومی او دا خیبر پختونخوا سره تعلق نو دا اگر با اگر چکم صلاحیت تا مو زنگ کی دو تن پری دو اچ په بر ملک کے په هر ځکی اگر مطلب سیو گیم بل ٹورنامنٹ کے پارٹیسپیشن مطلب اگر ایسا اگست واڑی نمون میں ٹکٹنگ بورڈنگ ہر سچ فیسلیٹیشن دیتا بورتا دا خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ ورک ہے
محمود خان کو گرو دا خیبر پختونخوا دا سے لو بی دی چا اگر ډیر روایتی لو بی دی والی بال کبڈی یا نور دا سے روایتی یا دا کلو پسط دا کی گی نو دا لو بو تا بس ودا ورک ہے
بلکل جی دا کم چی خیال مکرد دا لبی چی دی یو خو فوٹبال لے ہاکی دے کرکٹ دے والی بال دے بیڈمنٹن دے سکواش دے دا خو آگ گیمز دی دا خو پا لو بو کرا جی بل آگا لو بو تا سو ما خیال لے اوی چی کم آگا دا کلتور دا اسی سر تعلق ساتی اگا مو ورتو ہوئی چی امپڑا کا کیا شو مو ورتو ہوئی چی آگا تین دک مار شو آگا دا والا دا والا دا مخا کئی دا سوابے والا دا تو ٹریڈیشنل گیمز دی بلکل زمون په کلچر کې یو پروګرام روان دی ریچ پای کې دا گیمز هم شامل کړی دی دا کم چې دغه دی دا بالکل باګه دا سپورټ شوی دی دا غي خبره بر دغه روان دی کمپټیشنز پای کې شوی دی ټورنمنټ هم موږ ارنج کوو فیسیلیټیټ کوو مو موږ وایو چې زمونږ دا روان نسل چې دی چې کم اس کم هغه د یاد ساتي چې دام یو لبی وي په زمون مشران وکړي دی او خپل نوی نسل ته خو چې دام زمونږ
په دې لپاره بیا د سټډیوم ضرورت دی لکه د لوبو ځایونو موږ څه کمی دی او
ستګوره موږ تاسو خو یو لنې فیس کې موږ شپږ سلويخ تحصیلوں دا کڑی اچھا منگ بدے کے بیک گراؤنڈ چھوڑو پائے کے تقریباً 34-35 مانے کان روان دے سشپگ وہ کہ دا مسئلے بھی چاہ دا سدا عزما کی مسئلہ رالا سسرا لا بیا پاکی منگ دا فیصلہ اکڑے چہرہ عزما کا منگ تو نہیں اویلیبل نو کہ دِس حال تک وہ کالج بھی داغے گراؤنڈ بھائی منگ باغ ٹکو اگے نہ دا اسٹیڈیم شکل اور کوئی دا اسکول عزما کا بھائی اگیلا بور کو چاہ اوقاف عزما کا بھائی اگیلا بھائی داغا اور کو نو دا سے اسی شم نشتہ ان شاء اللہ یہ 14-15 دن بعد با دوبارہ ما سر عظیم تاسو وګورئ مونږ به کم از کم د 25-26 سټډیوم سیده د افتتاحګان کو سشیوم دي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه
ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو مشاله ډو دغه یک تاسو غواړی چې زمونږه خبرونه د انټرنیټ د لارې ووري نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام تتلی شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د زمنګ د خبرونو سره سره تاسو زمنګ د خبرونو پاړه مونږ ته خبرې تجویزونه مشورې هم راکول شي. په پښتونخوا کې لسنیمه بجې شوې د نورځي چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان څنګه یو مشر وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم دغه خبره تاییدوي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای ترهګرۍ او سغدریزۍ خدمات ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پیښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړه. د ننګرهار والی وای له جلال آباد تر پیښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی. په سورزو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شو کسانو حکم دی نه لاسلیک کوي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کیږي چې دې کسانو شمیره سلګونو ته رسیږي. امریکا د استرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم استرالیا مشر نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کولې. د اپریل په 9مه د عراق په موسل ښار کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره داغستان کې درې وسلوال وژلي دي. د روسیې ترهګرۍ ضد ادارې پر نو ویل چې دغه کسان وډمشپه د داغستان په کیسي لیو ټولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیدریکا موګراني بنن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان ته به یې وینا هم کوي. تر دې وړاندې اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی و چې د اروپایي اتحادي هیوادونه دي د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختمه کړي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو لنډ خبرونه.
مهم خبرونه باور اوریدونکو سوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پاکستانی مطبوعات کې تری دغه مهم ټکی وړاندې کړي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی و چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په یو کال کې مکمل کړی شي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار ورستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوسته دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستې شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات ورستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه دا ښکاري چې د نړۍ یو جمهوریت ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات د په جمهوریت طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ایم کیو ایم یو کارکون آفتاب احمد مرګ یو د افسوس وړ پیښه ده، او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی، نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که دا قسمه کار یو عام تن کړی وی نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خو دا وه چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری ایجنسی تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاس هزار پروژې د پیریدو په اړه راپور خپور کړی دی. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکلی دی چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحانی د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې ټمی تړون تایید کړي. د دواړو لیکونو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کړي.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په یو لسمه او دولسمه نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په دولسمه نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان ښاغلی غنی ته د مارچ په شلمه نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي، او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کارېدی شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې، او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یوځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی لبه اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینی اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
نجیب امیر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او سو راپور ناټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناټو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناټو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استي. تفصیل احمد شیبر راکړي.
د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس سکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپل ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه را څرګند کړي. د روسیا او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي، خو ماسکو پر ناتو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناتو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناتو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناتو په سرمشیزه کې پریکړه وشي.
احمد شیبر راپور مورد اوریدونکو. اوس راځو د ماشومانو صحت ته. په تیر وخت کې په پاکستان کې داسې شوي دي چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه وایرس په ماشومانو صحت اغیزمن کړی دی. دا چې د پولیو د څاڅکو حفاظت څنګه کیدی شي، په دغه اړه باندې فرخند اسد راپور راکړي.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د صحت ادارې ای پی آی پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورته هغه خېټه ته د ویکسین لاړ شي، نو دغه په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه هغه به ګنده نالای کې نه بل چا ته برسي نه. دا ټول ټکنیکی خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 18 په خیبر پښتونخوا او 14 بیا په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي وو. او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پښتونخوا نه دي. د ای پی آی د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
د مسلې شته په پاکستان کې، خو چونکه موږ ورسره برف آیس یا په پښتو کې وایو چې واوره، دا ورسره په دې ویکسین کېر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې. او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې یا نور د شواګانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په ټرینینګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوي.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سهولتونه نه وي، خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې ورکر ته موږ د ګورنمنت څخه طرفا کټ یا ویکسین کیریر میلاو نشي، نو مجبوري شي هغه ته بیا موږ وایو چې کولر راوړی، هغه ته موږ وایو چې ترماس راوړی، خو چونکه هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو، ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کوله او سوري کړی سرکولا.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی، نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکی مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو واکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چینز جوړ کړی دي چې باید دغه واکسین خوندي وساتل شي. دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
په فاړه کې خود په هر ځای کې چې وګورو موږ سره خپل کول چین شری کنه کول رومز شری کنه موږ استابلیش کړی دي، او په دا کول رومز کې شری کنه موږ سره خپل پولیو ویکسین شری کنه دا موږ سٹور کوو، او دغه چې کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې شری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویلیبل دي، نو هغه موږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ شری کنه ډیسټریک هیلت منیجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کوي نو
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
اوس وخت شوی زم د ونیز خبرونه مشالونه په دې کې تاسو د خدای خدمت خدای خدمتگار تحریک د مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د خپلواکۍ د غورځنګ د نوموړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو په اړه وره. ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری ام او د عدم تشدد نو موړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د خدایي خدمتگار تحریک د یو مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د پښتنو د خپلواکۍ د غورځنګ د یو نو موړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو پاړه معلومات شریکو. میا جعفر شاه د سیمې د نوموړي روحاني شخصیت کسترګل کاکا سه پاولاد کې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د خان بهادر میا رحیم شاه کاکا خیل په کور کې زیږیدل و. د میا جعفر شاه د ژوند او کار پاړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه ناورو.
جعفر شاه میا سیو د باچا خان سره هغه نږدې کسانو کې و. د کاکا سه اوسیدونکو کاکا سے پنځه زامونو مشریز بھی باندھے د خوشحال بابا مشر لور وادوا د اغه آزاد ګل نومو په شهید بابا باندې مشهور دی. نو جعفر شاه میا صاحب خاندان چې و دا اغه د مشر زوی اولاد نه و. دایتا کمبر خیل میا غانم یی او ګلای میا غانم په کلی کې دی بلل کیږي. ډیر چې دی مالدار خلکو او ډیر زیات پکې خان بادرانو دغه وجه دار چې دی 400 ته لاړو 400 کې ډیر لوی لوی جایدادونه واغستل. نو ظاهر ده چې ورته جایداد خاون چې هغه بیا لکه کم خلق پکې د باچا خان غونډې یا د عبد اکبر خان اکبر غونډې خپل جایداد ته لته ورکي او قانوني کارونو کې راځي. کنی اکثریت چې وګوري یا خان بادران دي نو په دې کې د جعفر شاه میا پلار هم لکه ښه مالدار سړی و او د خان بادر نو خو د خان بادرانو هغه عمره جایداد هم لرلو هغه عمره قدر او عزت هم و.
د بچا خان د خدای خدمتگار تحریک د پیل نوړان دی. جعفر شاه میا صاحب د خلافت د تحریک ډیر کلک او فعال غړی وو او په پنجاب کې د سیاسي مشرانو سره ډیر نږدې اړیکې وې او د دې اړیکو له کبله خدای خدمتگار تحریک ته ډیره ګټه هم رسیدلې وه. هغه یو لست سړی وو او په سیاسي میدان کې ورته خلکو ډیر عزت ورکو. دا غوی د سیاسي مبارزې په اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي.
کله چې انجمن اسلام له پاګه را جوړېدو نو کومې لومبۍ چندې چې شوې وې کومو کسانو چې زر زر روپۍ چندې ورکړې هغې کې جعفر شاه میا صاحب وو. دې آګه راسي د انجمن اسلام له پاګه نه په هله هلو ځلو کې شامل شوی دی. تر دې پورې چې د امان الله خان هغه شخړه چې په افغانستان کې کومه شروع شوه نو دلته انجمن اسلام له پاګه نه یو غونډه وشوه او دوی دا فیصله وکړه یاره مشته په هر طریقه چې دا په هر قسم حالاتو باندې مونږ ته د امان الله خان سره او د خپل رونو سره په دې وخت کې مرسته کول پکار ده. واحد دا کورنۍ داسې وه چې دوه رونه پکې راغلي وو. بل دنه کشر وو هغه فاروق شاه میا نوم وو او دا جعفر شاه میا صاحب وو. هلته کې چې څه وخت خبرې اترې شروع شوې نو دواړو لاسو چت کو چې خبره دا وشوه چې یاره د انجمن هلال احمر د لاندې به څه خلک افغانستان ته ځي او د هغه خلکو خدمت پکې چې پکې غني خان نومو پکې ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې به دا وفا جوړېدو. نو چې دوی دواړه پاسې دور کې نو بیا هلته کې دا فیصله وشوه چې نه د یو کور نه دواړه تلک نه دي نو یو کس ته پیسې ورکي او بل کس په خپله ځاني قرباني ورکوي. نو جعفر شاه میا صاحب څنګه مشر وو نو په ده باندې د ده پچا په قربانۍ راوخته او فاروق شاه میا پکې 4000 روپۍ ورکې. هغه وخت کې 4000 روپۍ بل چا څنګه نه ورکړي. نو دا ډېره غټه خبره وه. هغه وخت کې تر بدو مدو پورې په هر کتاب او په هر اخبار کې شته. کله چې انګریزانو دی نه پرېښو د هلال احمر غړي نه پرېښو نو هغه وخت کې ورته هغه یو دا بانه وکړه چې یاره تاسو لاړ شئ امان الله خان نه مونږ ته لیکله اجازه راغی. انجمن کوم دوه کسان وټاکل نو هغه یو باچا خان او بل جعفر شاه میا صاحب وو. دی د انجمن دا خبر په غاړه کړه چې تاسو لاړ شئ او امان الله خان هر کې دی دغه نه یو دوه ګوتی لیکلی اجازت چې دی هغه راړی. دی به کله به سند ته ننوتو سند نه به را واپس کړل. کله به سبای پورې لاړو د هلته نه به را واپس کړل. نو څو څو ځله دی دا کوششونه وکړو دی اخواته پلو ته نه پرېښودو. هغه سیسکو بیا خراب شو لاړو رانو ځکه چې امان الله خان زړه ماتې د خپل وطن نه لاړو ایټالیې ته ولته کې ټول عمر تر مرګ مرګ پورې د افغانستان خاورې ته واپس راغلو پسې مرګ یې بیا راوړې شو.
کله چې بادشاہ خان او د هغه ملګرو خدای خدمتگار تحریک پیل کو د پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته خپل اصلاحي او تعلیمی هلې ځلې وغځولې، نو میا جعفر شاه ورسره ملګری شو او د تحریک په پیغام خورولو کې یو مهم کردار لوبو. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د بادشاہ خان سره په ملګرتیا د خپل کورنۍ لخوا د ډیر مزاحمت سره هم مخ شو. نوموړی زیاتوي
پلار وخت اوسو غلا اول خو ورته وارننګونه ورکل چیرې د بادشاہ خان سره ملګرتیا چې دا پرې ده، نو تور په چیرې د بادشاہ خان سره ما ملګرتیا د سوځ نه ده. واغه وجه چې دا هغه یو داسې خبره ده چې دغه لکه غواړم چې دا ار مشر ار کشر د دې تحریک کې د پښتنو د خدمت لپاره ملا وتړي او اوځي. نو پلار ورسره په هغه باندې اول خو چې څنګه یې چې زور زیاتې دبکې درکې پہ کولې خبرې ورسره نه کولې، دی ورته د جایداد نه به دې حق کوه داسې ورته ویل چې یاره په دې مې هېڅ پروا نشته دی، ما دا جایداد نه دی په کار، ځکه چې ما دپاره د بادشاہ خان ملګرتیا او د پښتنو خدمت دا اهم دی. نو بس خپل کور یا پریشو یا پې پریښودلی شو او رالو او خپل ټول وخت بیا د تحریک د خدمت دپاره د بادشاہ خان سره په ملګرتیا کې تیرولو.
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي چې میا جعفر شاه هغه وړومبی سیاستدانو چې کله د پښتونخوا د اسمبلی غړی منتخب شو، نو پښتنو بچو ته په پښتو ژبه د تعلیم وکالت به کولو او خلکو ته به ویل چې د خپل زامنو سره سره په لونو هم زده کړې وکړي.
الیکشن کې دوه د خپل علاقې نه د بدرشو د خان بادر تاج محمد خان خلاف لکه خدای خدمتگار او ټیکټ جعفر شاه میا صاحب ته ورکو او کاکا صاحب هم د خدای خدمتگاری په دغه ټکنامه کې ګړو ډېر زیات لکه خدای خدمتگار وو پکې چې پکې میا حمید ګل فخر قوم میا صاحب ونه خلک مو. نو میا جعفر شاه په ډېر لوی اوټونو باندې د خان بادر تاج محمد خان نه وګټله. هغه د پاستا بیا پارلیمنټري سیکرټري شو او کله چې په سپتمبر 1908 کې خدای خدمتگار وزارت جوړ کو، نو په 1 د سپتمبر د حلف اوچت کو د وزارت او په 21 د سپتمبر رومبي اجلاس کې چې کوم رومبي ریزولوشن موو کړی دی هغه میا جعفر شاه موو کړو چې په سکولونو کې دی پښتو ژبه را نافذ شي. نو پاره کې هغه دومره مدلل تقریر کړی دی، دومره لوی تقریر کړی دی چې نن هم ورته خلک ایران چې پاره کې عمدہ ویلي دي چې را بنگالی بچی تا د خپل ژبه حق شته چې دی په بنگالی ژبه کې تعلیم ورکړي. مدرسې هغه ته په مدرسې کې تعامل دا ټول کومه په هندستان کې چسو چې چا چا دا حق لرلو چې هغه ماشومان د خپل ژبه آیته دا حق شته هغه په ګوته کړی دي او بیا ویلي دي چیرې د موږ اخر دا ګونګار ویلو دا موږ کوم کفر کړی دی چې پښتنو ته خپل ژبه کې تعلیم نه ورکړي کیږي. کوم به پښتون چې کله روزي پاره کې د جعفر شاه میا صاحب مضمون چې وو هغه د خود په تعلیم باندې وو، نو د هغه یو ډېر غټ اډوکیټ وو د بادشاہ خان سره څنګ په څنګ ماته استو ویل هغه ډېر غټ اثر اخیسته وو. نو یو څو کوم کامی مشران چې دي چې هغه د خود په تعلیم باندې زور راړلی وو پاره کې د جعفر شاه میا.
په 23 اپریل 1913 کې په قصه خوانی کې برتانوي ځواکونو د خدای خدمتگار تحریک په غړیو ډزې وکړې او تر یو نیم سل پورې خدای خدمتگاری وجل. د دین وروستو د خدای خدمتگار تحریک په مشرانو ډېر ظلم وشو او هغوی جیلونو ته واچول شو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میا جعفر شاه هغه سړی وو چې د خدای خدمتگار تحریک او هندوستان د لویو سیاسي غورځنګونو ترمنځ اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي
بادشاہ خان دې د ګجرات جیل کې وو، نو هلته بادشاہ خان ته هیڅ پته نه لګېده چې یاره بهر حالات څه دي څه نه دي. نو ډېر خلک یې د جعفر شاه میا صاحب خپله د سر صاحبزاده عبدالکریم خان سره تعلق وو، اوس خلک یې چې نه د الابخش یوسفي چې د یو ډېر نږدې ملګری وو د هغه په وجه باندې سر صاحبزاده عبدالکریم خان ډېر وغوښتو او ورته ویل چې یاره تاسو بادشاہ خان ته لاړ شئ او هغه سره په جیل کې دا خبره تر وکړه. یاره فرنګې لګیا دی د کام خرڅو په برکت یا د هغې په مرسته باندې تاسو د بالشویکو ایجنټان ثابتوئ، روسی ایجنټان مو ثابتوئ او دا تحریک هم ختموئ او تاسو هم ټول پانسي کوئ. نو ښه خبره دا ده چې د هندوستان دا لوی سیاسي جماعتونه چې دي دا لوی ګوندونه چې کوم دي هغې کې د چا سره اړیکې ولرئ کنې نو ډېر زر در باندې فرنګې گزار کوي. نو یو د چار صدې د قاضي خیلو عبدالله شاه میا او بل جعفر شاه میا دی دواړه د ګرفتارۍ بچو لا بهر وو. دی دواړه دا را دوکا چې را موږ دلاتو خو باچا خان ته یو خو دې صبح کې چې کوم فرنګي ظلم راټیټ کړی دی یو دې ورته تفصیلات ورکو او بلدار چې هر صاحبزاد عبدالقیوم دا وینا دا سوال جواب دې ورته وکړو. چونکې ګجرات چیل کا دنه تک را تک ناممکن وو نو دی هلته کې بموږ د کلي د خطرنامې هرکاران وو هلته کې نو هغه په جیل کې کنسټرکشن کېدو نو هغه به خره باندې دا مال به اوړو راړو دا بوره مورې به ډکولې نو جعفر شاه میا د ټپالی ټپالی هغه الګ ته یې چې څوک چکر اخیستی خرڅ غلی نو جعفر شاه میا د ټپالیانو جامې واچولې چکه ترلاسه کړه ولاړو په دې بانه باندې جیل ته ننوتو هلته باچا خان سره خبرې اترې وشوې. باچا خان ورته وویل چې همدا مو موکه ده چې د هندوستان د لویو سیاسي ګوندونو کې چا سره اړیکې ولرئ. نو جعفر شاه میا بیا لاړو نو د ګجراوالي ملک لال خان سره خبرې اترې وکړې او د هغه په وساحت بیا میا فضل حسین ته لاړو. هغه ته یې خواست کړو چې یاره په موږ باندې سخته ده خو موږ غواړو چې تاسو د موږ مرسته وکړئ. نو هغه ورته نورې خبرې شروع کړې ورته یاره موږ د هندو خلاف تاسو مرسته تاسو د موږ وکړئ نو موږ به تاسو نو دی ورته چې موږ جګړه د چیرنګي سره ده. جعفر شاه میا صاحب په دې دوران کې دا ټول دا سوال جوابونه اولل رانل چې وو دا ټول پیغامونه او د جعفر شاه میا په وساحت سره باچا خان د دې بهر دنیا سره رابطې قائم شوې.
میا جعفر شاه ډېر لوست سړی وو نو د قصخوانې په المیه چې کوم سلور راپورونه راغلي دي په هغه کې د فرنټیر ټریجډي په نوم د راپور لیکوالان الله بخش یوسفي او میا جعفر شاه وو. د دې سره سره د خپل ولس د حقونو لپاره د گیو اس اور ډیو یا موږ خپل حق راکې په نامه په انګریزي ژبه کې یو کتاب هم لیکلی دی. ډاکټر وقار علی شاوایی د میا جعفر شاه د باچا خان سره ډېر نږدې تعلق او هغه په ډېر باور کولو. د دې قبله په تحریک کې ځینې خلک داسې وو چې میا صاحب خوښ نه وو. نوموړی وایي
په تحریک کې ځینې خلک چې وو د هغې د باچا خان سره د میا صاحب نږدېوالی ډېر خوښ نه وو. په هغې کې یو ارباب عبدالغفور د تاکال هغه د میا صاحب خپلو کې رابطه غوندې رالو او بیا لکه مطلب یو کال دوه کاله خو خپلو کې خبرې هم نه کولې بلکې ارباب عبدالغفور چې دی هغه د باچا خان ته وی چې یاره په تحریک کې به یا دی یا به دی. نو باچا خان ورته وی چې دا خو ګوره د چا د کور څه دغه نه دی که نه چې اجره کې یو کټ پروت دی چې په دې کټ کې به یا دی کېم یا به زه کېنم. دا خو یو کامی تحریک ته تم پکې راځه هغه به هم پکې راځي زه به هم پکې یم نور پښتانه هم دې پکې راځي. خو ارباب صاحب هم غصهناک وو سړی وو نو بس هغه بیا وی چې زه به زه د تحریک نه ووتم. نو ډېر خلک ما سره د دې دستاویزي ثبوت نشته خو انټرویوګانې مې کړي دي هغه وی چې د ارباب عبدالغفور د پارټۍ نه رسمي ده وتل چې وو هغه دې بې واجو چې هغه وی چې یاره میا جعفر شاه صاحب چې دی د ته باچا خان ویلې دومره زیات لفټ ورکوي او بد د سره نه لګېده او دا د تاکال د اربابانو او د کاکا خیلو میاګانو دی دا رایولري چې ده داسې نوې خبره نه وه. دا روانه وه اسلامي کالج په جوړېدو کې خان بهادر رحیم شاه چې وو هغه د ارباب دوست محمد تاکال هغه دومره پیسې ورکړي اتیا زره ورکړي بې پاسې ورپسې یو لس پنکې اندازه کوم هغه انشا واټ د هغه په نوم باندې هم تر اوسه پورې ستانه کالج کې دی. خو بیا هم د 45-46 الیکشن کې راځي نو ارباب عبدالغفور مسلم لیگ ته لاړو او د جعفر شاه میا هم په پاتې کې پاتې شو. په دویم ځل بیا الیکشن وکړو د خپلې حلقې د نوخار ټکټ یې ورته ورکړو جعفر شاه میا صاحب ته او هغه الیکشن بیا دو ګټلو. دا ځل میر اسلم خان خټک ته مان کی هغه مسلم لیگ په ټکټ باندې ویلاړو ډېر مالدار سړی او ډېر زور پیسې چلولا خو هغه اس دغه ونکو او د دې حلقې نه بیا جعفر شاه میا چې دی د الیکشن ګټلی دی.
میا جعفر شاه تر پاکستان جوړېدو پورې د خدایي خدمتګار تحریک ملګری وو او بیا وروسته په مسلم لیگ کې شامل شو. دا غوی د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه د ډاکټر وقار علی شاه ناورو
تر پاکستان جوړېدو پورې په دغه کې لیکل هم کړی کړی دی په پښتون رساله کې دغه پورې کلک خدایي خدمتګار مو پر پاکستان د جوړېدو پستا یو کال پستا بیا چې دینو هغه مسلم لیگ ته واورېدو نو هغه چې هغه بیا د علاقې خلکو هم نه خوښولو خلک یې چې دا هغه وختو او چې دی نه به چا ته پوسه کړو هغوی به وایي چې باچا خان خپله ووایي چې خدای خدمتکاري تحریک مونږ ختم کړو مونږ د پاکستان وفادار شو. نو چې کله هغه ووایي چې مونږ د پاکستان وفادار شو نو کوس مونږ شو نو څه بده خبره خو نه ده که نه مونږ هم د باچا خان خبره منو. بهرحال دا پارټ چې دی دا لږ کنټروورشل ځکه دی چې ډېر خلک په دې باندې خوشحال نه وو. د جعفر شاه میا صاحب مشر شوی بدامنی زیات شوا په پنجاب کې مسلم لیگ زور اونې سلو او دلته کې یره داوا چې دلته نن مسلم سدی د دای په مال او ځان دواړو خطر کې وو عملی مملی په پیښور خار کې خاص کر خاریان سلو کې د یو فیصلو کې خدای خدمتګار لیدرشپ یره دایته به موږ دفاعي کمیټه نه جوړو ډیفنس کمیټه نه جوړ شوې او هغه ډیفنس کمیټه نو کار بداو چې هغه بتلو او په هغه مالتونو کې به پهرې ورکولې څوکیدارې به کولې په کومو کې چې هندوانو سکان اوسېدل ورته به وي چې روځئ خپل کاروبار کوئ موږ دلته کې یو چې څوک تاسو ته درسي اول به موږ باندې راځي بیا به تاسو ته درځي د مسلم لیگ د نېشنل ګارډو نه مه یېرېږئ جعفر شامیا صاحب مشر زوی شهین شامیا ده باندې یو هلته کې یو نېشنل ګارډ رضاکار دغه کو ځکه چې ډېر یو هندو کور باندې ویلارو بولای چې وا هغه تر مرګ مرګ پورې په شاته ګلاس لاندې وا
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه بلونه به د خدای خدمتگار تحریک دی بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان